Jesus. السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي په راپورونو کې اور د هلمند فوزي چرواکي وایي د دغه ولایت ټولې ناامنې سیمې به د دولت تر ولکې لاندې راسي خو پیل کې له ناجیې صافۍ نه خبر ناوري
د ولسی جرګې مرستیال د افغانستان پاکستان پر ګډه پوله د پاکستان د لمسوونکو اقداماتو په اړه اندېښنه څرګندوي. ټاکل شوی چې د بدخشان د یمګان او اردوج ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شي او پلټونکي وایي چې د فلای دوبای د هغې مسافر وړونکي الوتکې توره جبه یا بکس یې پرانیستی چې د روسیې په جنوبي ښار کې لوېدلې وه. د خبرونو تفصیل په هلمند کې یو لوړ رتبه پوځي قمندان وایي چې حکومت کلکه اراده لري چې په هلمند کې د ناامنیو مخه ونیسي. عبدالجبار قهرمان چې په هلمند کې د پوځي عملیاتو مشري کوي ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې د طالبانو یو زیات شمیر مشران نور له جګړو ستړي دي او سولې ته لیواله دي، خو یو محدود شمیر یې د پردیو په لمسون جګړې ته دوام ورکوي. په هلمند کې د پوځي عملیاتو قمندان د هلمند د ټولو ناامنو سیمو د امن کولو لپاره خوشبینی په داسې حال کې ښکاره کوي چې تېره اونۍ د دې ولایت یوې بلې ولسوالۍ خانشین هم سقوط وکړ. د بدخشان د یمګان او وردوج ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره به پوځي عملیات ډېر ژر پیل شي. د خبره تېر ماښام د بدخشان مرستیال ولی ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وکړه او وویل چې دغه دواړه ولسوالۍ تر اوسه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي او د دې خطر هم شته چې د جرم ولسوالۍ هم سقوط وکړي. ښاغلي بیدار وویل د پراخو پوځي عملیاتو د پیلېدو لپاره د ملي امنیت شورا پریکړې او د ولسمشر امر ته انتظار باسي، کنه د سیمې د اوسیدونکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره کولی شي چې په بدخشان کې په موجوده امنیتي ځواکونو سره هم دغه عملیات پیل کړي.
انشاءالله چې ډېره چې موږ سره به یوځای امکانات هوایي زمینی هم اصلحې هم کماندو قواوې دي کومک وکړي او دغه دوه درې ولسوالۍ کې به هم فینا له طالبانو سره دي په پراخه ډول باندې عملیات شروع شي.
د بدخشان مرستیال والی زیاته کړه چې د ژمي په دوه دریو میاشتو کې امنیتي ځواکونه وکولی شول چې د دې ولایت درې نورې ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړي. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال د افغانستان پاکستان پر ګډه پوله د پاکستان د لمسوونکو اقداماتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ظاهر قدیر پرون په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د پاکستان د حکومت لخوا پر پوله تیری او د افغانستان د خاورې دننه د سړکونو ایستل به د افغانستان ملي حاکمیت ته زیان ورسوي. هغه خبرداری ورکړ هغه سوله چې پکې سازش شوی وي هغه به نورې ستونزې رامنځته کړي. د ولسي جرګې مرستیال که څه هم سوله د افغانستان لپاره ضروري وبلله، خو ټینګار یې وکړ چې افغان حکومت پوه شي چې هیواد ته یې سوله په څه ډول شرایطو راتلای شي. د روسیې په جنوب کې پلټونکي وایي چې د فلای دوبای د هغې مسافر وړونکي الوتکې توره جبه یا بکس یې پرانیستی او د ثبت شویو غږونو کیفیت هم ښه دی چې د روسیې په جنوبي ښار روستوف اوندون کې رالوېدلې ده. د روسیې د دولتونو ترمنځ د هوایي چلند د کمیټې مشر سرګی زایکو د یک شنبه په ورځ وویل چې د الوتنې د غږونو ثبتولو ماشین تر هغې پورې فعال و چې الوتکه پر ځمکه ولوېده. په دې پیښه کې د شنبه په ورځ رامنځته شوه د الوتکې ټولې 26 سپرلۍ مړې شوې. دغه الوتکه هغه مهال راوغورځېده چې پیلوټ یې په روستوف اوندون کې پر ځمکې د کېناستلو هڅه کوله. پلټونکو د یک شنبه په ورځ تایید کړه چې د الوتکې 55 مسافر او 2 عمله ځای پر ځای وژل شوي دي. دوی همداراز د پیښې په اړه چې علت یې تخنیکي ستونزې، خرابه هوا او که د پیلوټ تېروتنه وه جنایي تحقیقات پیل کړي دي. په پام کې ده چې د روسیې یوه محکمه نن د اوکراینۍ پیلوټې نادیا سویچکونو په باب حکم صادرول پیل کړې. پر هغې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین په ختیځ کې د دوو روسي خبریالانو په وژنه کې د لاس لرلو تور پورې شوی، خو ساونچینکو دا تورونه ردوي. سرنوالان د ساونچینکو لپاره د 30 کلن بند سزا غواړي. دغې قضیې په اوکراین او نورو ځایونو کې د خلکو غوسه راپارولې ده. منتقدان کرملین تورنوي چې دغه نمایشي محکمه تنظیموي. د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د په دونیسک خرګوټي کې یوه محکمه د 2015 میلادي کال له سپتمبر میاشتې راهیسې دا قضیه پر مخ بیایي. د سوری اپوزیسیون ډلې پرون په جنوا کې د سولې د خبرو پر مهال وویل د ولسمشر بشار الاسد د رژیم هغه هڅه ردوي چې غواړي د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې د خبرو بل پړاو وځنډوي. اپوزیسیون وایي د اسد رژیم غواړي د سولې د خبرو بل پړاو تر پارلماني انتخاباتو وروسته چې د اپریل پر 14 په پام کې دي ترسره کړي. د سوریې د اپوزیسیون د مذاکرو عالي کمیټې ویان سلیم المسلط په جنوا کې خبریالانو ته وویل دغه کمیټه چې ګڼې مخالفې ډلې تر چتر لاندې راټولې دي د مذاکرو ادامه غواړي او د نامشروع انتخاباتو په خاطر یې ځنډول نه مني. بلخوا د مذاکرو عالي کمیټې مرستیال تنظیمونکي یحیی القدمانی پرون په دې اړه په جنوا کې له روسیې وغوښتل چې پر ولسمشر اسد له خپل نفوذ نه استفاده وکړي.
نريد ان نوجه رساله الى روسيا.
موږ غواړو روسیې ته ووایو چې هیله لرو دغه هیواد له خپل نفوذ نه په استفادې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر رژیم فشار راولي، څو په سوریا کې د سیاسي انتقال لپاره په جدیت سره خبرو ته کښېني.
د روسیې ولسمشر بشار الاسد تیره میاشت اعلان وکړ چې په سوریه کې به د اپریل پر 14 پارلماني انتخابات وشي. په سوریه کې هر کال تر 4 کلونو وروسته دغه انتخابات کیږي. وروستي انتخابات په 2012 میلادي کال کې شوي وو. د سوریې دولت او د اپوزیسیون مذاکره کوونکي له یوې اونۍ راهیسې په جنوا کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا سره چې د منځګړي په توګه هلته حضور لري په جلا جلا مذاکرو بوخت دي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته د یو تاریخي سفر د پیل لپاره پرون هوانا ته ورسید. دا په 13 کلونو کې کیوبا ته د امریکا د یو ولسمشر لومړی سفر دی. دا د هغو اړیکو د ښه کېدو پر لورې هم یو مهم ګام ګڼل کیږي چې په 1959 میلادي کال کې د فیدل کاسترو تر انقلاب وروسته ترینګلې شوي وي. د امریکا ولسمشر امریکایي ډیپلوماتانو ته وویل دا یو تاریخي فرصت دی چې د کیوبا له خلکو سره په مستقیم ډول ښکیل شو. اوباما به د کیوبا له ولسمشر او سیاسي مخالفینو سره هم وګوري. د خبرونو پای
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د هلمند پوځي چارواکي وایي دغه ولایت ټولې ناامني سیمه د دولت تر ولکې لاندې راسي. بیا ورزو د هلمند خانشین ولسوالۍ ته چې د ازادي راډیو خبریال وایي نه د دولت او نه هم د وسلوالو په کنټرول کې ده، هلته خلک څه غوښتنه لري؟
غوښتنه هلته هیله ده والله چې امنیت چې وسکراري سیمه په خوشحاله یې دغه وطن خدمت وکړي. والله
د کونړ امنیتي چارواکي وایي په تېر یوه کال کې زیاتو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتي.
په تعداد 340 نفرو مخالفین ته هم مرګ ژوبله اوښتي.
د تیر کال په جریان کې مو د افغانستان امنیتي وضعیت ته په یوه تفصیلي راپور کې کتنه کړې.
په دې کال کې 1000 کسان شهیدان شول او زیات په دې کې ملکیان کسان وو.
دو اونیز پروګرامونه په همدې خپرونې کې واورئ. سپورټي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار. په داسې حال کې چې له هلمند هر ورځ د جګړو او ناامنیو راپورونه ورکول کیږي، یو لوړ رتبه پوځي چارواکي وایي چې د هلمند ټولې ناامني سیمې به د حکومت تر ولکې لاندې راوستل سي. هلمند د افغانستان په جنوب کې هغه ناکراره ولایت دی چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې پکښې د جګړې اور بل دی او اوسیدونکي یې د افغانستان تر بلې هرې سیمې ډېر کړېدلي دي. تېره اونۍ هم یوه ولسوالي د وسلولو لاسته ورغله. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې. په هلمند کې یو لوړ پوړی پوځي چارواکی وایي چې حکومت کلکه اراده لري چې د دې ولایت ټولې له لاسه وتلې سیمې بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي. د جنوب لویدیز زون اپراتیفي قمندان عبدالجبار قهرمان ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 43 ساعتونو کې د دې ولایت وضع نسبتا آرامه وه او داسې څه نه دي پېښ شوي چې هغه دې جګړه وانګیرل شي. هغه په دې اړه چې په ټوله کې د هلمند د امن کولو په تیره بیا د هغو ولسوالیو چې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي د بیرته نیولو لپاره حکومت څه پلانونه لري وویل.
دولت مکلفیت لري او دې ته مصمم هم دی پر دې باندې چې دي جدوجهد کوي کار کوي هم دلته په هلمند کې او هم د کابل څخه چې په سرته سر هلمند کې په اصلاح باندې د بعضو دلایلو پر اساس باندې د حکومت د لاسه وتلي دي. هغه باید په هر قیامت چې کېږي بیرته د نظام او د حکومت دل فیسترات سلوک لاندې راځي پر دې باندې زموږ جدوجهد او تلاش روان دی.
قهرمان د هلمند امن کولو هڅو ته په داسې حال کې خوشبینی ښکاره کوي چې تیر اونۍ د دې ولایت د یوې بلې خانشین ولسوالۍ سقوط خبر هم ورکړل شو. له دغې پېښې سره د هلمند ولایت شورا یو شمېر غړو او د مدني ټولنې فعالانو ازادي راډیو ته د هلمند امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د ولایت شورا یو غړي بریالي نظري وویل
دا چې خانشین سکوت سبا ګرمشیر په روان دي چې ګرمشیر سکوت سبا ناوه په روان ده نو دا خو هغه څه دي چې موږ دلته ورسره خرابېږو موږ ته دا جنگ را روان دي را رسیږي نو په دې کې ټول موږ دا غوښتنه ده چې باید دولت ودې ته دقیقه توجه وکړي.
د وسلوالو طالبانو لخوا د خانشین ولسوالۍ تر نیولو وروسته په ولسي جرګه کې د هلمند یو شمېر استازو هم خبرداری ورکړ چې که حکومت د هلمند امنیتي وضعیت ته زیاته پاملرنه ونه کړي د هلمند نورې ولسوالۍ به هم سقوط وکړي. خو د هلمند لپاره د دفاع وزارت اپراتیفي قمندان عبدالجبار قهرمان له خانشین څخه وتل یو تکتیکي پشاتګ بولي خو وایي چې د ولسوالۍ د ودانۍ په 200 متره کې افغان امنیتي ځواکونو سنګر نیولی او ډېر ژر به سیمه له طالبانو تصفیه کړي.
د خانشین د ولسوالۍ د هغه تعمیر په 200 متره کې دا اوس هم زموږ قواوې ځای پر ځای دي ولې بعضې اوقاتو کې په جنګ کې دا معمول خبره ده پوسته شاته ولاړ شي پوسته مخته ولاړ شي یا مخالفین هغه ځای تخریب غونډې کړی دي یا مثال مینونه پکښې شخ کړي دي اوس هم پیلم زموږ القوام تلاش دوام لري چې دغه بیرته پاک وو تعکیر یې کړي او بیرته په هغه ځای کې په اصطلاح باندې ځای پر ځای شي.
قهرمان چې په هلمند کې د جګړې مشي ورلغاړې ده وایي د جګړې تر څنګ کوښښ کوي چې هغه وسلوال مخالفین چې سولې ته لیواله دي وهڅوي چې له جګړو لاس واخلي. د هغه په وینا په دې برخه کې د مخالفینو ډېر مشران په نښه کړي چې غواړي له جګړو لاس واخلي خو مناسب فرصت ته انتظار دی. موردل چې د هلمند پوځي چارواکي وایي چې دغه ولایت ټولې ناامني سیمې به د دولت تر ولکې لاندې راوستل سي. د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ لا هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. د خانشین چارواکي وایي که تازه دمه سرتیری ونونه رسیږي نور سیمې به هم د دوی له لاسه ووځي. د ازادي راډیو خبریال چې خانشین ولسوالۍ ته سفر کړی وایي چې دغه ولسوالۍ نه د دولت او نه هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د الیاس دایي راپور به سره واورو.
سنگر تود دی حکومت پریمانه مرمی او نور اړین مهمات خانشین ته یوړل. په دې سفر کې د هلمند امنیت امیر سمنوال الماس خان او ځینې سرتیري برخه لري.
هغه د شمولادک پای د مرزیا پای دی هلته مینونه دي
زموږ سره د خانشین پر لار دوه شخصي موټرونه او څو نفر د لارویانو ملګري دي. دلته د مینونو خطر هم دی خو بلد کسان هغه لارې معلوموي چې نور موټر پرې تګ راتګ کوي. خانشین کې د پین یا کلم په نوم تر قرارګاه وروسته د موسن په نوم یو بلی قرارګاه ته چې د خانشین د امنیت کمانډانې لپاره جوړه شوې ده ولاړو. دلته سړی داسې فکر کوي چې د خانشین ولسوالۍ د هیچا سره نه ده. یوه دولتي ودانۍ د افغان ځواکونو او سل متره لیرې بله ودانۍ د وسلوالو په لاس کې ده. طالبان یو یو خو حکومتي سرتیری ډېرې ډزې کوي. دا ولسوالۍ په تیرو څلورو میاشتو کې دوهم ځل دی چې د وسلوالو لاس ته لویږي. ول کړي چې په دې موده کې د خانشین د امنیت کمانډانې 13 پولیس وژل شوي او 4 شپته نور ټپیان شوي دي. سره له دې چې د وسلوالو لور ته نسم تللی خو تر یوه ترکش وینم چې د طالبانو سپین بیرغ رپیږي. ما ته یوه ډله پولیس تر ترکش ته کتلو اجازه نه راکوي ځکه طالبانو په دې لنډو ورځو کې څو پولیس د خپلو ښکاري توپکونو په ذریعه په همدې ترکشونو کې ویشتلي دي. د خانشین ولسوال تورجان او د هلمند امنیت امیر دواړه وایي ډېر ژر به هغه سیمې بیرته ونیسي چې تازه د لاسه وتلي دي. خو دلته د موجود بد وضعیت او د ځواکونو ترمنځ د نام ژغې څخه داسې ښکاري چې دا ولسوالۍ شاید د ډېر وخت لپاره د افغان حکومت تر قلمرو لاندې رانیسي.
موږ نوی تصفیه عملیات آماده کړي لرو او ان شاء الله په دا وخت کې به بیرته دغه سیمې د حکومت تر ولکې لاندې سي. ان شاء الله تعالی تغه ځه پر بل خیر سره موږ خپل تعالی په مدد سره به خپل ځواکونه خپل خط وغځوو.
پولیس او د اردو سرتیری د ولسوالۍ په یو کیلومترۍ کې خپلې پوستې ټینګوي، اسکوګانې دروي او وسلوالو د ولسوالۍ پر ودانۍ اوبه خوشې کړي دي. د دې ځای کشفي پولیس وایي طالبانو څو بلډوزرونه راویستي دي او د ولسوالۍ د ودانۍ د نړولو کار روان کړی دی. د خانشین او ګرمسیر ترمنځ د بګت د ګڼمیشتې سیمې فضا ټوله ډزو نیولې ده. امنیت، پاکې اوبه، برېښنا او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نسته. دلته د سرحدي پولیسو د یوې قرارګاه تر څنګ په یوه کوچني بازار کې چې ډېر دوکانونه یې تړل سوي دي خلک په ویره کې دي. یو ځوان دوکاندار ټول که د حکومت لخوا خانشین بیرته ونه نیول سي وسلوال به د دوی سیمې ته هم ورسي.
محمد یم، مسولیت ښه دی، فلاله ګزاره کوي والله، خو خیر خیره کس مشکل نشته. کار ده کلینک ستا شاته دی، مکتبه خوا نږدې دی، څه هلته یو مکتب کار چل لري، اوس امنیت هم چل لري. غوښتنه مې ته هیله ده والله چې امنیت اوس قراري سیمې په خوشحاله یې ټول دغه وطن خدمت وکړي والله.
د کلاشنکوف او پیکا ډېر زیادې دي، خو د ډي سي تو پرله پسې فایرونو موږ ټول نارامه کړي یو. زه د خانشین ولسوالۍ اړوند په یوه داسې قرارګاه کې یم چې د ماینونو او جنګونو له امله د افغان ځواکونو ته خراب سوي ډیری ټانګونه او رینجر موټر پراته دي. د خانشین امنیه قمندان سرمن روف وایي د قمندانۍ ټول امکانات یې له منځه تللي دي. هغه د تازه دمو سرتیرو تر څنګ د مهماتو او وسایلو غوښتنه وکړه. روف ازادي راډیو ته وویل پر خانشین په برید کوونکو وسلوالو کې د پاکستان ځانګړو ځواکونو او سپیشل فورس هم برخه درلوده او د دې وروستي برید پر مهال د وسلوالو د داسې وسلو د استعمال سره مخ شوی چې نه د ژغ او نه هم د تخریب سره آشنایي لري.
نو د دا ولسوالۍ د دښمن لپاره هم ډېره مهمه ده، د دولت لپاره هم ډېره مهمه ده. مرکزي اداره باید پوره توجه دې ولسوالۍ ته وکړي. په دې ولسوالۍ کې ډېر سخت مقامات سوی دی، دغه دلته ډېر غټ غټ تلفاتونه زموږ سربازانو ته اوښتي دي او زموږ دولتي قواوو ته نورو ته اوښتي دي. او دښمن په ډېره سخت دوې شپې مخکې چې دلته دښمن ډېر سخت مقامات وکړي، د دوی تقریبا د 50 تر 60 کسان دلته د بینه ولاړل. د دوی هغه پاکستاني کمانډو چې و د 10 تر 15 سیاغ خلق د بین ولاړل.
د پین پنوم د کرارګا پر ودا سلوړ موقعیت لري چې د خانشین د وګړو ډکه شنه سیمه او د هلمند پراخ لخړو بو او د خروج ډک سن اسانه لیدل کیږي. د خانشین د چارواکو وی سرچینې د نوم نشودل په شرط ازادي راټول د کورنوي چارو د وزارت د پولیسو عمومي رئیس سالم احساس ته د وسلوالو او د پاکستانی ځنګړو ځواکونو د برید په اړه چې له امله څو ورځې وړاندې خانشین ولسوالۍ سکوت وکړ دقیق اطلاعات ورکړه او د هغه څخه د مرستې غوښتنه هم وکړه، خو مثبت جواب یې ترلاسه نه کړ. خانشین ته د پاکستان سره پر پوله د جنوبي هلمند دروازه وایي. د نادره عناصرو د قانونو تر څنګ د نشي توکو د قاچاق لار هم بلل کیږي. خانشین وزر 414 کیلومتره پراخوالی لري او د 1400 مریض کال د یسایل مخې 15000 سل اوسیدونکي په شپږ نوي لوی او وړو کلو کې اوسیږي او د مرکز لشکرګاه څخه 160 کیلومتره لري موقعیت لري. که څه هم دلته ډیر خلک په کرهڼه او کاروبار بختي، خو موږ د دریو ورځو په دې سفر کې بېل ډزو او نامنیو بل څه ونه لیدل. محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په تیر لمریز کال کې 300 څخه زیات وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په دې موده کې ملکیانو ته هم تلفات اوښتي دي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ امنیه قومندانۍ مرستیال سید مقصود پاچا ازادي راډیو ته وویل په 1409 لمریز کال کې د وسلوال مخالفینو ګڼ بریدونه په شا تمبولي او ورته یې درانه زیانونه اړولي دي.
د 1040 مراتبه د مخالفینو د خوانه زمونږ په امنیتي چارواکو باندې حمله شوې دي. 20 مراتبه موږ مشترک عملیاتونه کړي دي. 15 مراتبه د ائتلاف قواو بی پیلوټ چورلاکو بمباردونه کړي. په تعداد 340 نفرو مخالفین ته هم مرګ جوبله اوخته ده.
هغه وای په ټول کال کې د دوی اویا سرتیرو ته مرګ جوبله اوخته ده
او د دې داندښتونو د عمله تقریبا په تعداد 1500 نفره اهالی خلک بیگنا خلک دی شهیدان شوی او مرګ جوبله اوخته ده.
طالب وینز به الله مجاهد بیا د دولتي چارواکو لخوا وړاندې شوي ارقام ردوي او ازادي راډیو ته داوه وکړه چې د ټول کال په اوږدو کې په کونړ کې په لسګونو دولتي سرتیرو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. خلک وایي په هره جګړه او د کال په پای کې دولت او وسلوال مخالفین یو بل ته د اړولو تلفاتو په اړه رسنیو ته معلومات ورکوي، خو دواړو خواوو تر اوسه په دې فکر نه دی کړی چې په جګړو کې ټول زیان افغانانو ته رسیږي.
زما نوم عبدالقهار ملنګ دی، د مرکز اوسیدونکی یم. دا خو ښکاره خبره ده چې دغه جنگ چې دی دغه افغانان پکې وژل کېږي، مسلمانان پکې وژل کېږي، دواړو طرف ته پکې افغانان د منځه ځي.
د دې جنگ زیان دواړو خواو ته افغانانو ته رسیږي، دواړه خوا افغانان دي، ورونه دي سره مسلمانان دي، تحمیل شوی دی په دې خلکو باندې. افغانان چې دي د څلوېښت کاله وجنګېدل او دغه شو د جنګونو نه نور ستړي شوي دي، او ښه به دی چې سولې ته او د سولې طرف ته کوشش وکړي او د خپل وطن د آبادۍ دپاره مټې رابډوي.
په کونړ کې مو د امنیتي وضعیت په اړه راپور واورید. 2019 پروګرامونه د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار. خو اوس به اجمل اندرت وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو او خبرونه کې د افغانستان په اړه سره راغلي.
د سټار ټریبیون ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې ولیکنه کړې چې سرلیکې د افغانان خپل هیواد د راتلونکي په اړه د نهیلۍ له کبله پرېږدي. ورځپاڼه وایي کله چې د 2014 میلادي کال په پای کې د امریکایي ځواکونو لویه برخه له افغانستان څخه وتله او د ولسمشر بارک اوباما ادارې په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت په جوړېدو کې همکاري کوله، نو تمه وه چې له کلونو جګړې او کړاوونو وروسته به افغانستان په خپل ځان د ډاډیانې په لور روان شي. خو د ورځپاڼې په وینا برعکس، ګڼ شمېر افغانانو له هېواده څخه د تېښتې ملا وتړله او دا مهال په یو زیات شمېر کې له هېواده وتلي. ورځپاڼه وایي افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته دغلته کاري فرصتونه او نړیوالې مرستې کمې شوي. د لیکوال په وینا، نړیوالو ځواکونو د افغانستان اقتصاد د رکود او دغلته کمزورې حکومت تش لاس پرېښود. د سټار ټریبیون رسپانې ویلي د کمو اقتصادي امکاناتو سره یو ځای په دې هیواد کې روان بې پایه تاوتریخوالی د دې سبب شوی چې افغانان د کډوالۍ لاره ونیسي، او دا مهال په نړۍ کې د کډوالو د شمیر له پلوه دویمه لویه ډله افغانان دي. ورځپاڼه وایي په نړۍ کې د 1 میلیون کډوالو څخه څلورمه برخه یې افغانان دي. ان د اروپایي ټولنې له هغه پرېکړې وروسته هم دا کډوالي دوام لري چې وایي افغان اقتصادي کډوال به ونه مني. ورځپاڼې د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه ځینې عکسونه هم خپاره کړي چې په یو کې یو شمېر افغانان د یونان په اتن ښار کې د خوراکي موادو د ترلاسه کولو لپاره په یو قطار کې ولاړ لیدل کېږي. د نیشن پاکستاني ورځپاڼې ویلي افغان چارواکو تایید کړي چې طالبانو د دې هیواد دولتي ادارو ته لاره کړې. ورځپاڼې په دې اړه د ښي حکومتدارۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر د ځانګړي سلاکار احمد ضیا مسعود څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي و وسلوالو مخالفانو د دولت مهمو ادارو له هغې جملې په امنیتي او ټولنیزو ادارو کې نفوذ کړی او کولی شي په اسانۍ سره ځانونه هغه هدفونو ته ورسوي چې غواړي بریدونه پرې وکړي. د پاکستاني ورځپاڼې دام لیکلي چې افغان چارواکي اوس په دې باور دي چې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره پر پاکستان ډاډ یوه تېروتنه وه.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
صدیق الله له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي، عبدالجبار قهرمان خوشمنه کړی و چې ډیر ژر به په هلمند کې امن ټینګوي، خو یوه اونۍ کېږي پرخانشین ولسوالۍ جګړه روانه ده، په نورو سیمو کې هم جنګونه دي. قیس له غزنی په خپل پیغام کې لیکلي، د ګیلان ولسوالۍ په لورګي سیمه کې اکثر ماشومان له تعلیم څخه بې برخې دي. اوریدونکي د پوهنې له وزارت څخه هیله کړې چې دغو ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابره کړي. محب الله محبت بیا هیله کړي چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې دي یوه لیسه جوړه سي. دی لیکي چې د ټولې ولسوالۍ په کچه یوه لیسه هم نشته. نواب خان مینهپال له لغمانه لیکلي، خدای دې وکړي نوی لمریز کال د افغانستان لپاره د سولې او نیکمرغۍ کال وي. نجیب الله ناصري بیا هیله ښولې چې دغه کال د سولې د اقتصادي پرمختګ او ورورولۍ کال وي. عبدالخالق انتظار له زابله لیکلي، خدای دې وکړي نوی کال د خوښیو امن او سولې کال وي او په دې کال کې ورور وژنه پایته ورسیږي. عبدالولی وفا له هلمند لیکلی دا چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ ډلې د سولې خبرو ته غاړه ایښې ده. هیله ده نورې وسلوالې ډلې هم ورته اقدام وکړي. عاصم له پنجشیر څخه لیکلی د اوسني حکومت مشرانو د کمپاینونو په وخت کې ژمنه کړې وه چې اداري فساد به ختموي، خو دغه ستونزه په دولتي ادارو کې لا پسې ډېره سوې ده.
په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه مفصل راپور درته لرو، خو تر هغه مخکې ورزو بلوچستان یالت ته. په کوټه کې ملیشه ځواکونه ادعا کوي چې د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې تر شلو زیات وسلوال نیول سوي او د دوی څو مرکزونه ویجاړ سوي دي. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال خدای نور ناصر ورباندې رپورټ لري.
په کوټه کې د ملي شاد ځواکونو له مرکزي دفتره د خالی په شپه رسنیو ته په لیږل سوي بیان کې ادعا سوي چې ځواکونو یې د صوبې په بیلبیل سیمو کې 22 وسلوال نیولي دي. د ځواکونو په خبره د خالی په ورځي سرتیرو له ډیره بوکټي سره څیرمه د نصیر آباد په چتر سیمه کې 14 وسلوال ونیول او د هغوی درې پټنځایونه یې هم تباه کړل. دا بیان زیاتوي په همدې ورځ بیا د کیچ په تومپ سیمه کې یې 15 وسلوال ونیول چې بیا یې هم تعلق د بیلتون غوښتونکو بلوڅو له یوې وسلوالې ډلې سره و. پاکستانی ملیشا ځواکونه همداسې زیاتوي د خالی په ورځي درې تنه وسلوال د کوټې له سټلایټ ټاون سیمه څخه او یو تن وسلوال چې په خبره یې مهم قومندان دی له پنجګور سیمه څخه نیولی دی. که څه هم ځواکونو دا نه ده څرګنده کړې چې د دې نیول سویو وسلوالو تعلق له کومو وسلوالو ډلو سره دی، خو په خبره یې په دې وسلوالو کې مهم کسان هم شته. د پاکستانی پاوځ او حکومت لخوا له هغه رئیسې چې د ترهګرۍ پر ضد یې د قامی کړنلارې اعلان کړی د بلوچستان نه یوازې په بلوچ میشتو سیمو بلکې په پښتون میشتو سیمو کې هم اکثره وخت د ځواکونو لخوا ورته ادعاوې کیږي چې یوازې په تیر یو کال کې معنا په 2015 کې د صوبې د کورنیو چارو وزارت د 9000 مشکوکو وسلوالو د نیولو ادعا کړې وه. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دو اونیس پروگرامونه په یو مفصل راپور پسې اوریدلی سي. سپورټي پروگرام د لوبو میدان او تفریحي پروگرام د ګوډي اچار. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه ویل چې 1400 نوي مریض کال له ناامنیو او ستونزو ډک کال و. د دغو وزارتونو چارواکي ویل چې په دغه کال کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات و، خو بیا هم دوی د ناامنیو په کابو کولو بریالي شول. په لخوا ځینې افغان څېړونکي ویل چې که چیرې افغانستان د افغانستان امنیتي وضعیت ته پام ونیسي، وضعیت به نور هم کړکېچن سي. تفصیل د ناجی صفی په راپور کې.
په افغانستان کې د امنیت ټینګښت لپاره د تیرو کلونو له هڅو سره سره لا هم 1400 هجري لمریز کال د نورو کلونو په پرتله له امنیتي پلوه تر ټولو ناوړه کال بلل شوی. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه تاییدوي چې د تیرو کلونو په پرتله په دې کال کې امنیتي ستونزې ډېرې وې، خو دوی وایي چې افغان امنیتي ځواکونه له زیاتو ننګونو سره سره د افغانستان په دفاع او د امنیت په ټینګښت کې بریالي شول. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نجیب دانش له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په 1400 کال کې د ګواښونو کچه د تیرو کلونو په پرتله ډیره وه. نوموړي وویل چې د وسلوالو مخالفانو تحرکات په دې کال کې ډیر و، خو وسلوال مخالفان ونه توانېدل چې خپل هدف ته ورسیږي.
تر بعضي ساحو تحرک دشمن بیشتر بود.
په یو شمېر ساحو کې د دشمن تحرک ډیر و. په خواشنۍ سره چې موږ یو شمېر سیم هم له لاسه ورکړې. د مثال په ډول کندز نه یادونه کوو، 1400 نوی کال خپل ستونزې درلودې. دا کال امنیتي ځواکونو ته له ازموینې ډک کالو او داسې یو کالو چې موږ خپل ستونزې هم درلودې او بریالیتوب مو هم درلوده. طبعاً چې په 1400 نوی کال کې امنیتي ستونزې د نورو کلونو په پرتله ډېرې وې.
ښاغلي دانش د پرمختللو وسلو کمښت، په ټیټه سطحه د همغږۍ نشتون او په سرحدونو کې یو شمېر ستونزې په دې کال کې د ناامنیو مهم عوامل وبلل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې اوسمهال د هلمند، ننګرهار، بدخشان، تخار او کندوز په یو شمېر برخو کې لا هم جګړه روانه ده. د دغه وزارت په وینا یو شمېر محدودې ولسوالۍ اوسمهال د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي، خو یو شمېر ولسوالۍ لوړو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې وسلوال مخالفان هڅه کوله تر څو د هیواد یو شمېر برخې ونیسي او خپل لوی مرکزونه جوړ کړي، خو د دوی په وینا چې وسلوال مخالفان خپل دې هدف ته ونه رسېدل. دغه وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال د افغانستان مسلح قوه هره ورځ د هیواد په بیلابیلو برخو کې نږدې 14 عملیات په تهاجمي ډول ترسره کوي. نوموړي همدارنګه وویل چې اړتیا ده تر څو افغان امنیتي ځواکونه د هوایي قوتونو په برخه کې توپچي، کشف او استخباراتو په برخه کې پیاوړي شي.
دوی هغه اهداف چې ځان ته ټاکلي وو هغه ته ونه رسېده. مثلا دوی غوښته اته ولایتونه سقوط کړي، شپېته ولسوالۍ سقوط کړي، دوه شهراوې مسدودي کړي او ستر مرکزونه جوړ کړي او د افغانستان د حکومت لپاره لوی چالش رامنځته کړي. مګر تاسو ولیده د نیکه مرغه چې دوی هغه خپلو شومو اهدافو ته ونه رسېده، دوی ماته وخوړه، دوی د ماتې سره مخ شو، دوی مرکزونه له منځه لاړه. مګر د 2014 کال په تناسب زمونږ تلفات ډېر و او هغه علت هم لري. علت دا دی چې دښمن ډېر حملات وکړل، دښمن غوښته لوی پلانونه یې درلوده او موږ مستقلانه دفاع کوله.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د پوځ د مرکزي قوماندانۍ مشر جنرال لوید آسن په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې د امنیت په برخه کې پرمختګونه رامنځته شوي دي او افغان ځواکونه د 2015 کال د جګړې له فصله بریالي راووتل. جنرال لوید آسن ویلي چې شاوخوا 3,25,000 افغان ځواکونه د خپل هیواد د امنیت لپاره هڅې کوي. له بلې خوا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخواني عمومي قومندان جنرال جان کمپل ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي شوي او کولی شي چې په مستقلانه ډول له خپلې خاورې دفاع وکړي. له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو په وتلو او د 2015 میلادي کال په پیل سره ټول امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شول. اوسمهال د امریکایي ځواکونو په شمول نږدې 14,000 نړیوال قوتونه په افغانستان کې میشت دي او له افغان ځواکونو سره د زده کړې او مشورې په برخو کې کار کوي. له دې ټولو سره د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په 1994 هجري لمریز کال یو خونړی کال و او دوی په دې کال کې د مرګونو پیښو شاهدان وو. دوو تنو کابل اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
رښتیا واقعا څه خونړی خو و، نو باید حکومت په دې کې سخت کوشش وکړي او صحیح نظم اردو دپاره، پولیسو دپاره، ځکه چې دا خلک په امن کې زندگی وکړي.
دا رښتیا خبره ده چې کال چې تیر شو د خونړۍ کال د افغانستان د خلکو دپاره، بلکې په دې کال کې 1,000 کسان شهیدان شول او زیات په دې کې ملکیان کسان و، بېګناه کسان چې د دواړو خواوو د طالب د خوا او د دولت د خوا د دواړو خواوو ویشل کېږي، نو زیات کسان ملکیان په دې کې تلفات و.
دا په داسې حال کې ده چې یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې 2015 میلادي کال د افغانانو لپاره خونړۍ کال بللی. د یونما نوی راپور ښیي چې په 2015 میلادي کال کې 3,555 ملکي وګړي وژل شوي او 1,455 ټپیان شوي دي. د یونما په دغه راپور کې د ملکي مرګ ژوبلې لوی عامل د طالبانو په ګډون نورې وسلوالې مخالفې ډلې او بیا امنیتي ځواکونه بلل شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې او جګړې د څیړنیز مرکز موندنې ښیي چې په 2015 میلادي کال کې 94 انتحاري حملې په افغانستان کې شوي دي چې 9 حملې په پلازمینه کابل کې وي. همدارنګه د امریکا د دفاع وزارت راپور څرګندوي چې اوسمهال په افغانستان کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتیږي او په 2015 میلادي کال کې د ملکیانو تلفات د 2014 کال په پرتله 4% زیاتوالی ښیي. له بلې خوا په افغانستان کې د داعش ډلې حضور له نورو ګواښونو شمېرل کېږي چې خلکو ته اندېښنې راپیدا کړي دي. د حکومت رهبرانو هم په افغانستان کې د دې ډلې موجودیت یو ګواښ یاد کړی او له دې ډلې سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري اړینه بللې. په ننګرهار کې یو شمېر قومي مشران د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان استخباراتي کړۍ او مداخلې په هیواد کې د ناامنیو د پراخېدو اصلي عوامل یادوي. دوی وایي سره له دې چې داعش ډله د افغان او نړیوالو ځواکونو له لورې په بشپړ ډول ځپل شوې ده، خو د افغانستان د خلاصو سرحدونو له وجې یو شمېر کسان له دې ډلې سره یو ځای کېږي. د اچین ولسوالۍ قومي مشر ملک عثمان شینواري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په 1994 کال کې د ننګرهار له بېلابېلو سیمو څخه ډېری کورنۍ د افغان ځواکونو، داعش او طالب ترمنځ د جګړې له امله له خپلو سیمو بې ځایه شول. ښاغلي شینواري وویل اړتیا ده چې د دې ستونزې د حل لپاره د ننګرهار اوسیدونکو سره مشورې وشي او په دې برخه کې جدي پام وشي.
کله حکومت د شینوارو سره کینني او شینوارو ته خپل حقوق ورنکړي، هغه حقوق چې د افغانستان په حکومت کې شینواري حق لري، چې شینواري کې امن نشي زه اطمینان درکوم، نیار اطمینان ورکوم چې په ننګرهار کې امن نه وي. او موږ چې کله حکومت وغواړي موږ حکومت سره همکارۍ ته تیار یو، د افغانستان د خاورې نه دفاع کړو. دا زموږ خاوره ده، دا زموږ وطن دی.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت ویان په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې داعش ډله په بشپړ ډول ځپل شوې ده او یوازې د افغانستان د ختیځو ولایتونو په یوه ولسوالۍ کې فعالیت لري. خو په دې وروستیو کې د بلخ او کندز ولایتونو سیمه ییزو چارواکو په دې ولایتونو کې د داعش ډلې له فعالیتونو اندېښنه ښودلې ده. له بلې خوا په 1994 کال کې د وسلوالو طالبانو لخوا د کندز ښار سقوط د افغان امنیتي ځواکونو له عمده ماتو څخه شمېرل کېږي. خو په دې کال کې د کندز ښار تر نیول کېدو لسو محدودو ورځو وروسته افغان چارواکو خبر ورکړ چې کندز ښار بیرته د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. خو له هغه وروسته یونما د یو راپور په خپرولو سره وویل چې په کندز ښار کې د 20 ورځو جګړو پر مهال د افغانستان د 14 کلونو جګړو په پرتله ملکي تلفات کم ساری و. دا راپور څرګندوي چې په دې موده کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 338 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. افغان امنیتي ځواکونه، کمزوری مدیریت، د همغږۍ نشتون او وظیفوي غفلت د دې ښار د سقوط عمده عوامل یادوي. په دې ولایت کې تصفیوي عملیات د ډېرې مودې لپاره روان و او لا هم د دې ښار په شاوخوا کې جګړې روانې دي. هلمند هم یو له هغو ولایتونو شمېرل کېږي چې په 1994 کال کې ناوړه امنیتي وضعیت سره مخ و. د هلمند د ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې په دې کال کې وسلوال مخالفان وتوانېدل چې د دې ولایت 14 ونیسي. نوموړي په هلمند کې د جګړې دوام د حکومت کمه پاملرنه دې ولایت ته یادوي او ټینګار کوي چې باید د جګړې د ختمولو لپاره له ټولو امکاناتو کار واخیستل شي.
حکومت باید په وخت زمان کې د خپل موجوده امکانات څخه په استفادې باندې خپل هدف ته ځان ورسوي تر څو حالات کنټرول شي چې ولسونو ته هم د قناعت وړ وي. زموږ اندېښنه دا ده که چېرې حکومت دغسې سکوت پاتې وي، کم اقدامات نه کوي، خپل ولایت باندې قوي سړکونه هغه به د وسلوالو مخالفینو ته ولاس ولویږي، بیا به یې کنټرولول ناممکنه خبره وي.
په همدې حال کې د زابل د ولایتي شورا منشي وایي چې 1994 کال دغه ولایت لپاره د ستونزو ډک کال و. اسدالله کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت 14 له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي او خلک دغو امنیتي ستونزو ته اندېښمن دي. له بلې خوا د کونړ امنیه قمندان عبدالحبیب سید خیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په 1994 کال کې له زرو څخه ډېر توغندي د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې دغه ولایت ته راغلي چې خلکو ته تلفات اړولي. په همدې حال کې د ډیموکراسۍ انټرنیشنل مؤسسې تازه موندنې ښیي چې د ملي شورا له 40% ډېرو غړي وویلي چې ولایتونو کې د تیرو کلونو په پرتله ناامنیو زور اخیستی. دوی وایي چې د ناامنیو له وجې نشي کولی چې خپل ولایتونو ته سفر وکړي. خو د ولسي جرګې غړي محمد نذیر احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې له امنیتي ستونزو سره سره په تیر کال کې افغان امنیتي ځواکونه ډېرې لاسته راوړنې درلودې. ښاغلي احمدزي وویل چې هڅه شوې تر څو له خلکو سره په مشورې د امنیت په برخه کې روانې ستونزې حل شي.
له مشکلاتو نه دا کال چې په دې کال کې مونږ ملکي او نظامی زیاتې قربانۍ ورکړې دي. خو د خوشبختۍ ځای دا ده چې دښمن دا برنامه درلودله چې سرتاسر د افغانستان دوی شپږو ولایتونو ته سقوط ورکړي. خو برعکس دوی سقوط هم ور نه شو کولی او زموږ امنیتي سکتور په خپلو قربانیو سره وسو کولی چې دښمن دغه شوم پلانونه له منځه ویسي او په دې کې وسو کولی چې ملت هم له ځان سره یو کړي. لکه څنګه چې موږ رستیانو نه مخکې تللو، موږ رئیس جمهور سره ملاقات درلودو، بالخصوص امنیتي سکتور سره موږ خپلې د دوی اشتباهات او د ولسونو نظریات دوی سره شریک کړل. چې خوشبختانه دا دوه ورځې کېږي رئیس جمهور سره سره له کابینې رئیس اجرایه او د ملت استازي مخامخ سره ناست وي او له هغې نه رئیس جمهور یو درست برآورد کړی و. چې خوشبختانه هغه پلانونه جوړ کړي چې اوس د ملت په خوښه باندې دي. نو اوس موږ کولی شو چې د 1995 کال لپاره ملت او دولت په یو صف کې د دښمن په مقابل کې ودرېږو. نو اوس زموږ امنیتي سکتور به بیا درې له 4 لکه دومره به نه وي، اوس به 2 ملیونه وي، ځکه اوس ټول ملت له دوی سره خپله ملاتړ اعلان کړ.
خو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې افغانستان په 1994 کال کې د امنیت په برخه کې له لویو ماتو سره مخ و. افغان کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل که چیرې د افغانستان امنیتي وضعیت ته پام ونه شي، روان وضعیت به لا نور کړکېچن شي.
اگر ما به کاستی ها توجه نکنیم،
کچری مونږ خپل نیمګړتیا او تفاهم ونه کړو، مونږ به د افغان ځواکونو د دوامدار ملاتړ لپاره د نړیوال ټولنې هغه باور له لاسه ورکړو چې بیا هغه مهال به هیڅ حل لار نه لرو. د بې باورۍ او رامنځته کیدل کولای شي چې ډیر رول ولري.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د یو شمیر راپورونو په اساس په 1994 کال کې زرګونه افغانان د ناامنیو او بیکارۍ له وجې دې ته اړ شوي چې له هېواده بهر ولاړ شي. خو افغان څېړونکي وایي چې د امنیت ټینګښت د اقتصادي پراختیا، قانون حاکمیت او د ټولنیز عدالت د تامین سبب ګرځي. د دغو کارپوهانو له ډلې اسحاق اتمر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، سره له دې چې په افغانستان کې ناامنۍ کورني او بهرني لاملونه لري، خو د ده په وینا چې د افغانستان د ناامنۍ کابو کولو ته اړتیا ده چې افغان حکومت یوه مشخصه پالیسي جوړه کړي.
لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د لوبو په اړه درته معلومات درکو، او همدارس به د افغانستان د بدني روزنې له عمومي رئیس سره مرکه واورئ چې په 1995 کال کې به کوم کارونه د سپورت د پرمختګ لپاره وکړي. خو تر هر څه مخکې راځو د فوټبال ملي ټیم سیالیو ته. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د آسیایي ملتونو جام او نړیوال جام ته د وتلو لپاره له جاپان سنگاپور سره مخ کیږي. د فوټبال فدراسیون وایي دا دواړه لوبې په یوې اونۍ کې ترسره کیږي چې د یوې په ګټلو سره به افغان ټیم د آسیایي ملتونو جام ته لار پیدا کړي. افغان ټیم به جاپان سره د پنځمې پورس مخ شي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به د جاپان او سنگاپور له ټیمونو سره مخ کیږي څو د آسیایي ملتونو او نړیوال جام ته لار پیدا کړي. لومړی لوبه همدا پنځمه په جاپان کې ترسره کیږي، او دویمه بیا په ایران کې له سنگاپور سره کیدونکې ده. د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسول سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې د دغو سیالیو لپاره په قطر کې تمرینونه کړي او هیله ده چې ښې لوبې ترسره کړي.
ملي فوټبال افغانستان به روز پنځمه با تیم جاپان در جاپان ما دیدار خواهیم کرد.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د پنځمه پورز له جاپان سره د توکیو په سایتاما سټیډیوم کې لوبه کوي. له هغې وروسته به افغان لوبډله ایران ته ځي، څو له سنگاپور سره د مارچ په 9 مخ شي. هیله من یو له دې لوبو ښې نتیجې ترلاسه کړو او د لومړي ځل لپاره د آسیایي ملتونو جام ته لار پیدا کړو. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په داسې حال کې د آسیا له دغو تکړه ټیمونو سره مخ کیږي چې د وروستۍ ځل لپاره د جنوبي آسیا په لوبو کې پرله پسې بریاوې وکړې او دویم مقام ته ورسید. د فوټبال فدراسیون بیا دا هم وایي چې د فوټبال ملي لوبغاړي دغو لوبو ته پوره چمتووالی لري، او په ترکیب کې هماغه لوبغاړي برخه لري چې د جنوبي آسیا په لوبو کې ولوبېدل، خو امکان لري چې دوه یا درې نوي لوبغاړي هم له ملي ټیم سره یوځای شي. د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسول ښاغلي کاظمي وویل د جاپان او سنگاپور په وړاندې ښې لوبې او له دغو نه د یو ټیم ماتول ډېر اړین دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم ترکیب هماغه پخوانی ده چې په جنوبي آسیا لوبو کې برخه درلوده، خو ځینې نوي لوبغاړي له اروپا راوستل شوي دي. زموږ ملي ټیم نشو ویلی چې په اسانۍ سره جاپان ته ماته ورکړي، خو که وغواړو آسیایي ملتونو جام ته لار پیدا کړو باید سنگاپور ته ماته ورکړو. افغان ټیم له دغو دواړو ټیمونو سره پخوا هم مخ شوی چې له جاپان څخه هیڅ یوه لوبه نه ده ګټلې، او له سنگاپور څخه که څه هم بریاوې لري خو لوبې هم پرې بایللې دي. که څه هم د افغانستان د فوټبال ملي ټیم آسیایي او نړیوالو لوبو ته د وتلو لپاره سختې سیالۍ کوي، خو د ملي ټیم غړي د تل لپاره دا شکایت کوي چې مالي امکانات یې لږ دي، او له همدې امله ځورېږي چې د ملي ټیم له غړیتوب سره سره بیا هم د دوی ژوند ته سمه پاملرنه نه کیږي. رپورت مو د فوټبال د ملي ټیم د لوبو په اړه واوریدل چې یوه لوبه د پنځمه پورز له جاپان سره ده، او بل لوبه هم د مارچ په 9 له سنگاپور سره په ایران کې ترسره کیږي. هیله ده چې له دغو دواړو لوبو افغان ټیم ښې نتیجې ترلاسه کړي او د لومړي ځل لپاره د آسیایي ملتونو جام ته لار ومومي. اوس هم ورزو مرکې ته دا چې د افغانستان د ورزش ادارې د 1995 کال په مخه د سپورت د پرمختګ لپاره څه کوي، د افغانستان د بدني روزنې له عمومي رئیس سره زموږ همکار الیاس صالح خبرې کړي دي. خلک چې په ګډه دا خبرې واورو.
زموږ لپاره ټول سیالیو مهم دی، په خصوص د بین المللي سیالیو ډېر مهم دی. د برازیل مسابقات شته دی زموږ په مخ کې، او نورو مسابقاتو چې تر اوسه ډېر روښانه نه دی. ټولو مسابقات زموږ ورزشکارانو لپاره اهمیت لري. تربیت بدنی د دې لپاره ډېر آمادگی لري.
لوبغاړي همیشه شکایت کوي چې ډېر مشکلات شته، په دې کال کې د دې مشکلاتو حل لپاره سونه به تاسو توجه کوي؟
اساسا په دغه کال کې زمونږ اصلي توجه محور دغه مشکلاتو د حل لپاره بنسټیز اقدامات دی. تاسو پوهیږئ چې یو سلسله اقدامات د بنسټ بدلون په ارتباط جریان لري. موږ د ورزش او د سپورت قانون، اصلي قانون جوړو. دا قانون چې نوي دغه مشکلات ډېر ظهور کوي، ډېر پیدا کېږي. غواړو چې په دغه کال کې د ټولو فدراسیونونو او د سپورت د مجموعي اساساتو باندې کار وکړو، تغییرات راوړو. ولې چې تاسو پوهیږئ چې دغه سیستم چې تر اوسه روان دی، دا سیستم نشي کولای چې د ټولو ورزشکارانو قناعت حاصل کړي. د دې لپاره چې تاسو خبر یاست چې شکایتونه ډېر دی، او هغه کسان چې په مرکز کې ناست دی د ولایاتو د ورزشکارانو او لوبغاړو شکایتونه دا دی چې کسان چې مرکز کې ناست دی هغوی د ولایاتو د ورزشکارانو حقونه خوري، او دوی ته د امتیازاتو په حصه کې تمعیز روا کوي. همدارنګه خپل ګاونډیان په مسابقاتو استوي. داسې نور شکایتونه ډېر شته دی. د دغه شکایتونو د حل لپاره موږ غواړو چې یو سلسله اصلاحات راولو، په اساسي اصلاحات په ورزش په بدنه کې.
خیری صاحب، د دې نورو ستونزو پرتله یو بل ستونزه ده چې لوبغاړي همیشه په دې شکایت کوي چې د مادي له لحاظ هغوی سره مرسته نه کیږي، او د ریاست تربیت بدني ځواب هم همیشه هم دا دی چې هغوی د بودیجې مشکلاتو سره مخامخ دي. آیا په دې کال کې په دې مشکلاتو باندې هم د کوم حل لاره پیدا کیږي کنه؟
دا موږ تاسو سره منو چې د ورزش لپاره د جلا شوې بودیجه ډېر لږ دی. اول اصلي معضله، اصلي مشکل دا دی چې دغه جلا شوې بودیجه هم ورزشکارانو ته نه رسیږي. دا سیستم چې جوړ شوی دی او تر اوسه روان دی، داسې یو سیستم دی چې په دغه سیستم کې د ورزشکار حق حقیقتا په خپله ورزشکار ته نه رسیږي. موږ چې ولایت ته راغلي یو، ټول ورزشکاران شکایت کوي چې زموږ اصلیه نه رسیږي. دا اصلیه هلته د مرکز کې موجود فدراسیونونه چشته دی، دا هغه نه بهر ته نه وځي. دا یو ډېر لوی مشکل دی. انشاءالله چې موږ داسې تدابیر نیولی دی چې دا کار به الکترونیک له لحاظه حل وکړو. دې نه وروسته انشاءالله چې دا سوالونه حل کیږي، او همدارنګه د ورزشکار حقوق د الکترونیک سیستمونو له لارې خپل ورزشکار ته رسیږي.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې اومز صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شیبي ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خوګوریدونکو سلام. سکل جمعی هم لکه دی حکومت تیر یو کال امداسی وش تیر شو. واسه خدای خیر کوي چې د سکلو اوبه پیدا شي. لکه چې د ډالر او چینی وچی شوی دی، نو هغه د مدني اوبه بوتلونه هم ورسره کم شوی دی. کنه څو کاله مخکې به زیاتره ټیمکیانو د مدني اوبه په بوتل ټیم ورکو. یو به پلاس کې وو او بل به د چانټې له جیبه نیم راوتلی وو. د خبرونې په پیل کې د بسوګی شمسو څو مهم خبرونه دراوروي.
یتین اوس په امکرې خبرونو ته د سلم یوزی امنیتی ځواکونو د یو موټر غل له نیولو وروسته په خپل کور وسپاره. د حکومت یو لومړی معاون له خپلې خسرګانۍ او بل لومړی معاون یې له ماماګانۍ سره وکت. زیاتینو والی صاحب شیرین دل خان تیره ورځ هم د خپلو ساتونکو تشریفاتي قطعه وکتله او معاینه یې کړه. زیاتینو د خبرونو توصیل در په در آژانس خبر را کوي چې زیاتینو د سلم یوزی امنیتی ځواکونو د یو موټر غل له نیولو وروسته خپل کور وسپاره. زیاتینو خبر زیاتوي چې نوموړی غل وروسته له هغه ونیول شو چې زیاتینو غوښتل یې غلا کړی موټر له کاره وباسي، او زیاتینو ویې تښتوي. امنیتی ځواکونو زیاتینو له ژیرینی اخیستلو وروسته نیول شوی موټر په خپل خاوان او زیاتینو غل یې په خپل کور سپاره. زیاتینو د بیخبر آژانس په یو خبر کې ویل شوي دي چې زیاتینو د حکومت یو لومړی معاون له خپلې خسرګانۍ او زیاتینو بل لومړی معاون یې له ماماګانۍ سره وکتل. زیاتینو خبر زیاتوي چې همدارنګه د حکومت یوه دوهم معاون د خپلې خواښې د مړینې او زیاتینو بل دوهم معاون یې د کلیوال د غوا د ټنډېدلو له امله خواشینۍ څرګنده کړه. زیاتینو په خبر کې ویل شوي دي چې دواړو لومړیو معاونانو خپلې خسرګانۍ او زیاتینو ماماګانۍ ته ډاډ ورکړ چې په نوي کال کې به یې زیاتینو په کورنیو کې په شکه هم بېکاره پاتې نه شي. د بې خبر آژانس په یو بل خبر کې زیاتینو ویل شوي دي چې والي شیریندل خان تېره ورځ هم د خپلو باډیګاردانو د تشریفاتو قطه معاینه کړه. زیاتینو خبر زیاتوي چې په دغه وخت کې یو باډیګار له ځانه سره زیاتینو د خولې موزی غږاوه او والي صاحب د تشریفاتو قطه معاینه کوله. زیاتینو په خبر کې ویل شوي دي چې والي صاحبان هر ورځ دغه کار کوي ځکه چې بل کار نشته چې وکړي. او زیاتینو والي صاحبان وایي چې زیاتینو نه فنډ شته او نه هم زیاتینو بودجه چې کوم د رغونې کار پرې وکړي. زیاتینو هغه د ماما خبره مې د خبرونو بیخ هسې خوشي چټي.
زمونږ گاونډیان نه غواړي چې د مونږ له ذهن څخه جنګ ووزي. د همدې لپاره په هر څه کې د وسلو نمونې رالیږي لکه داسې.
ورور څه دې په کار وو؟
او ته خو یو لس تومانچې خوږې ګولۍ پنځه بمې دستي خواږه پوډر او اته راکټه هغه نور خواږه راکه.
لکه چې ماشومان ډېر دي که څنګه؟
او د خدای مال دی خو دغه شیان مې سوغاتي خوریو ته وروړم.
ماشومان دغه د دستي بمونو او تومانچو خواږه ډېر خوښوي په راوړو پسې نه رسېږو.
چې دا ولې؟
نه پوهېږم خو د ګاونډیو هېوادونو استادان لکه چې شیطانان دي چې دغسې چلونه ورښیي. پخوا به یې دغه شیان په پاکټونو کې رالیږل خو اوس یې په دستي بمونو تومانچو راکټ لانچرونو او نورو کې رالیږي. له همدې امله یې ماشومان هم ډېر اخلي.
ریښتیا خبره دې وکړه. خو زه ګمان کوم چې هم به په وطن کې د روانې جګړې او هم به په تلویزیونونو کې د جنګي ډرامو اثر وي چې ماشومان دغه جنګي وسایل خوښوي.
د تا خبره هم صحیح ده. همدا چل به وي.
څو افغانۍ شوې؟
ټولې پنځه ویشت افغانۍ شوې.
دا څومره ارزانه دي؟
د دې لپاره چې ماشومان یې واخیستلی شي.
زه د خدای په امان.
په مخه دې ښه شه.
ستړی مشی په خیر اغلی.
خیر وسې خورې. څنګه یې ماشومان دې څنګه دي؟
خیم شکر دی ماشومان مېم ښه دي. د تاسې څه حال دی؟
مونږ هم شکر دی ښه یو. ماشومان چېرته دي؟ نه ښکاري.
ماشومانو ته د خدای هدایت وکړي چې سهار وځي د غرمې ډوډۍ ته راځي او چې غرمه وځي ماښام را پیدا شي.
چېرته ځي؟
چېرته ځي؟ هغه وړاندې میدانی ته ځي. اول ته د جنګ لوبې کوي.
د جنګ لوبې؟
وو خدای دې خوار کړي دا د مونږ تجاران او خدای دې حکومت ته مو وهي چې څه نه ورته وایي او پرېږدي دي چې هر څوک هر څه کوي کوي یې.
پوه نه شوم.
وروره د کوڅې دوکانونو ته د بمدستي خواږه پوډر د تومانچو خوږې ګولۍ او د راکټ خواږه راوړي. ماشومان اخلي او چې خواږه یې ترې وخوړه په وسلو یې جنګ کوي. ته ورسه هغه میدانه یې وګوره. ټول ماشومان څو ډلې سي. یوه ډله د بلې دښمنه سي او یو بل ته بمدستي وراچوي او د خواږو په تومانچو او راکټونو په یو بل ډزې کوي. بیا څوک تسلیم سي، څوک مړه او څوک ټپیان سي. ټوله ورځ همدا لوبه روانه وي.
رښتیا؟
و نه درسونه سته او نه نور ادب زده کول.
دا څومره بعد؟ ما خو هم همدغه دستي بمونه تومانچې او راکټونه ورته راوړي دي. ما ویل چې ورته خوشحاله بشي.
وروره زر یې چېرته په کثافاتو کې واچوه خو پام دې وي چې ښه یې لغت کې که نه بیا یې کباریان وړي او د جنګ جبهې پې نیسي.
Oh, 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 oh
اوس دغه کیسه هم واورئ.
د رختون له جراحي واټ نه سم د قصابۍ مارکیټ جوړ شوی و. څنګه به چې پیسه داره ناروغ روغتون ته راغی نو په عملیات کولو به یې د متخصصو ډاکټرانو ترمنځ سمه ترګني پیل شوه. د ناروغ د معاینې او داخلې پر وخت به له ناروغ نه زیاتې د هغه له پایواز نه ډېرې پوښتنې کېدې. مثلا چیرته کار کوئ، د میاشتې تنخواه مو څومره ده، کور مو د ښار په کومه ناحیه کې دی او څو پوړه دی. دغسې پوښتنو د ناروغ برخلیک معلوماوه چې باید عملیات شي که نه ځواب ورکړل شي، او یا هم په لومړي لیست کې ونیول شي او که په دوهم دریم او نورو کې. داسې ناروغان ډېر وو چې له یوې نیمې میاشتې راهیسې په روغتون کې د عملیات په تمه پراته وو چې د هغوی ټولو د پاتې کېدو علت د هغوی د کمې تنخوا کارونه او خام واړه کورونه وو. د ناروغ به چې څومره کور غټ او پوخ و او چې څومره به یې تنخوا او نور عایدات ډېر و، نو همدومره به یې د عملیات شوي ځای ټاپ هم اوږد او لوی و، تر څو معلومه شي چې ناروغي خطرناکه او عملیات یې سخت او مهم و. د جراحي هر متخصص او پروفیسور څو تنه همکار ډاکتران او نرسان درلودل چې د عملیات پر وخت له مرستې علاوه د راتلونکي هر یوه ناروغ په اړه د استخباراتي معلوماتو ټولولو دنده یې هم پر مخ بیوله او په نتیجه کې خپله برخه اخیسته، ځکه زیاتره پایوازانو به د خپلو ځانګړو معلوماتو له ورکولو څخه ډډه کوله. نو همدغه همکار ډاکتران او نرسان و چې کره او سم معلومات به یې پیدا کول او د هغو له مخې به یې د ناروغ د جراحي وخت او نوعیت ټاکه چې مثلا ګیډه څومره څیری شي، د عملیاتو کوم لیست کې ونیول شي او پایواز ته د عملیاتو کوم نرخ ورکړل شي. سره له دې چې په روغتون کې کوم استخباراتي کانال یا شبکه نه وه، خو بیا هم دا هر څه دومره پټ او په کراره ترسره کېدل چې غوږ په غوږ هم نه خبرېده. نن هم لکه د نورو ورځو غوندې د متخصصانو ترمنځ غوښنه او شتمن ناروغان سره وویشل شول او پروفیسران په سپینو جامو کې چې د دوی د پاکۍ او اخلاص نمایندګي یې کوله د عملیات کولو خونو ته لاړل. نرسانو عملیات ته برابر ناروغان یو یو په نوبت عملیات خونې ته راننه ایستل او له عملیات وروسته یې بیرته وویستل او په انتظار خانو کې د شیرینې له اخیستلو وروسته خپلو پایوازانو ته ور وښودل. د لومړۍ درجه ناروغانو له جملې داسې ناروغ نه و چې خېټه یې له دوه لویشتو کمه څیرې او ګنډل شوي وي، او همدې لویو ټپونو ښودله چې ناروغ ښه دنده، ښه عایدات، لوی کور او لوی کاروبار لري. د روغتون لوی متخصص جراح د وروستي ناروغ په عملیات بوخت و چې یو نرسې پټ په غوږ کې وویل: صاحب، همدا اوس یو ناروغ راوړ چې دوه غټ شرکتونه، درې غټ مارکیټونه او څو پاخه قیمتي کورونه لري. پروفیسور په بېصبرۍ سره خبره ونیوله او ویې ویل: ډېر د خدای رحم شوی، همدا اوس لاړ شه او عملیات یې برابر کړه، زه ژر ژر دا خلاصوم او درځم. بیا یې خپلو همکارانو ته وویل چې ژر ژر د ناروغ ټپ ور وګنډي او ځای یې بل ناروغ ته خالي کړي. لږ شېبه وروسته یو خېټور ناروغ د عملیات پر میز سملول شو او د بیوښه کولو کار یې پیل شو. پروت ناروغ اپنډکس شوی و او ډیر وخت ورباندې تیر شوی و. له همدې امله ډاکترانو هڅه کوله چې عملیات یې ژر ترسره شي، او په همدې وخت کې همکار ډاکترانو ته ور په یاد شوه چې له ورخطایه یې د عملیات نوې چاړه د هغه بل ناروغ په خېټه کې پریښې ده.
دا خبرونه ننګیار نشنه برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو: برای افغانپور، صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ او زه حوسه حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
افغانستان د پردو د جنگ میدان یم، ول ز افغانستان د پردو د جنگ میدان یم، یوم یو خطر کا گی بل نه بل خطر کا گی زهرانیم، زهرانیم، یوم یو خطر کا گی بل نه
پردور باند جنگ